ساعت د ورځې لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. په دې خپرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، د موسیقي پروګرام هم لرو، خو په سر کې خبرونه او څو راپورونه خپرو. په ولسی جرګه کې د اورزګان د پخوانی استازي عبیدالله بارکزي جنازه نن خاورو ته سپارل کیږي. ولسمشر ترامپ په سوریه کې د داعش له لاسه د وروستۍ سیمې د وتلو هرکلی کړی او اعتراض کوونکو او په پاریس کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. د خبرونو تفصیل. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو پخوانی وکیل عبیدالله بارکزی به نن یک شنبه خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام پر نوموړي وسلواله حمله وغندله. غنی په کابل کې یوې غونډې ته وویل
جنازه بارکزی به مراسم خاص انشاءالله تعالی تدفین خواهد شد.
د بارکزی صاحب جنازه به په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه کورنۍ او د افغانستان سیاسي کورنۍ خصوصا ملي شورا ته تسلیت وایي. عبیدالله بارکزی پرون د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې ناڅرګندو وسلوالو وبشت. د هلمند والی وایي د بزګر د ورځې په میله کې د پرونۍ حملې په اړه څېړنه کیږي. جنرال محمد یاسین آزادی رادیو ته وویل
د سارنوالی د ملي امنیت د امنیت قمندانې همدارنګ د ملي اردو او خپل د ولایت په سطح ترتیب سوی او دوی ته مشخص ما وظیفه ورکړه.
په هلمند کې پرون د کرزی په لوبغالي کې دوی چاودنې وشوې. په چاودنو کې څلور تنه وژل شوي او څلور څلوېښت نور ژوبل شوي دي. د غزنی والی وایي چې د خلکو کم معلومات، ځینې ناسم باورونه او امنیتي ستونزې په دې ولایت کې د نجونو د تعلیم مخه نیسي. وحیدالله کلیمزی دا خبره پرون په غزنی او د افغانستان په نورو سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره په یو وخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه.
د غزنی ولایت په ځینو ولسوالیو کې خزینه ښوونکي شتون نه لري. ناامنی هم تقریبا یو عامل دی او په ځینو مناطقو کې متاسفانه د خلکو د آګاهۍ سطح کمه ده، مانع د خویندو د زده کړو شوي.
ملګري ملتونه وایي چې تېر کال په افغانستان کې 3,000,000 افغان ماشومان ښوونځیو ته له تګه محروم شوي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې له تعلیمه د محرومو کوچنیانو په سلو کې اویا نجونې دي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون د هغو دو امریکایي سرتیرو نمونه وښودل چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د جنگي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د امریکا پوست شنبه د خپل یو وژل شوي سرتیري نوم جوزف بی کولټ او د بل ډی لند سی وښود او ویل چې یو نهویش کلن او بل درې دېرش کلن وو. د دوی له وژل کېدو سره په روان 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمیر څلور تنو ته ورسېد. د امریکا پوځ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا دوه پوځیان په کندوز کې په څه ډول جګړه کې وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو له لاسه د وروستي کلي د وتلو هرکلی وکړ. د سوریې په باغوس کلي کې د دې ډلې ماته پرون شنبه اعلان شوه، خو ټرمپ وویل څو چې دا افراطي ډله په هر ځای کې ماته خوري امریکا به ځیر اوسي. ډونالډ ټرمپ پرون په یو بیان کې وویل موږ به له خپلو شریکانو او متحدانو سره کار کوو څو دا افراطي ډله بشپړه ماته شي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي د شنبې په ورځ وویل چې د باغوس کلی چې په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمه وه بالاخره آزاده شوه. د امریکا کانګرس ولسمشر ډونالډ ټرمپ او خلک د ځنګړي چیرونکې رابرټ مولر د چیرنې د راپور خپریدو ته انتظار باسي. رابرټ مولر په دې اړه چې روسیې په 2014 میلادي کال د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې کنه چیرنې کړې دي. مولر په دې اړه خپل راپور د مارچ په 22 نیټه د امریکا د عدلي وزارت ته وړاندې کړ. د راپورونو له مخې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون شنبه د دې سند په کتنه پیل وکړ. ډونالډ ټرمپ چې د مولر پر کار سخت انتقادونه کول د راپور د خبرېدو په درشل کې څه نه دی ویلي. په پاریس کې د ژیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ تیت پرک مخته شوې دي. وروسته له دې چې چارواکو په فرانسه کې پر مظاهرو بندیز ولګاوه، دا د حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو لومړنۍ مظاهرې دي. فرانسوي چارواکو وروسته له دې پر مظاهرو بندیز ولګاوه چې د تېرې اونۍ په مظاهرو کې تاوتریخوالی پیښ شو. د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ یو شمېر کسانو د پاریس په شانزلیزی واټ کې د مظاهرو په ترڅ کې دوکانونه، رستورانونه او بانکونه لوټ کړل. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانر ویلي اټکل کوي چې د دې هیواد په مظاهرو کې شاوخوا 400,000 تنو برخه اخیستې وه. په فرانسه کې مظاهرې کابو 400 میاشتې پخوا د اقتصادي فشار، لوړو مالیو او د تیلو د بیې د زیاتېدو په اعتراض کې پیل شوې. او ناټو تایید کړه چې په پولنډ کې زغرګاډو مهماتو او د یوې بشپړې لیوا د ټولو وسلو په شمول د امریکا د پوځ د وسایلو لپاره زیرمتون جوړوي. د ناټو یو چارواکي پرون شنبه فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هغه راپور دقیق دی چې مخکې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې خپور کړی و، او پر اساس یې ویل شوي چې له وارسا 200 کیلومتره لویدیز پلو په پودیز سیمه کې پر 2.8 میلیون ډالر تاسیسات جوړوي. وال سټریټ ژورنال د ناټو د سرمنشي یان ستولتنبرګ له قوله ویلي چې پر دې زیرمتون به د 6 کال په دوبي کې کار پیل شي او په 2 کلونو کې به بشپړ شي. په دې خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو، خو تر موسیقي وړاندې راپورونه او د غراز د کابل ورسپانو ته کتنه کوو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر سولې مخکې تل تشدد زیاتیږي. هغه دا خبره پرون په کابل کې یوې غونډې ته وکړل. کابل د مشورتي لوی جرګې جوړولو هڅې پیل کړې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د حمل په دریمه نیټه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې جرګه کې به د ټولو افغانانو اساسي ګډون کوي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو یا د خپل حکومت د کومې بلې مخالفې ډلې د نوم د اخیستو څخه پرته وویل د تشدد د زیاتېدو هدف په ډېرو مواردو کې د زیات امتیاز ترلاسه کول دی. جمهور رئیس غنی وویل دا باید زموږ د دایمي ویرې سبب نشي.
ای باید موجب ترس دایمي ما نشي. تمرکز
غواړي، اصول غواړي. دا حرکت تر ډېره حده د زیات امتیاز اخیستلو لپاره کېږي، خو په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي علي اميري وسوالو طالبانو ته اشاره کوي. اميري په دې باور دی چې وسوال طالبان د امتیاز ترلاسه کولو نه، بلکې د ولسمشر غنی پر حکومت ته زیات فشار راوستلو په لټه کې دي.
چون امتیاز لازم را فعلا طالبان داره.
علی اميري وایي طالبان لازم امتیازات لري، هغوی هم پر ډېره ساحه واک لري، هم یې په منطقه کې په نسبي ډول زیات سیاسي مشروعیت ترلاسه کړی دی. په نړیواله کچه هغوی له امریکا سره مذاکرې کوي او له روسانو سره په تماس کې دي. پاکستانیانو تر بل هر وخت طالبانو سره همکاري لنی کړې او تقریبا مواجه شکل ورکړی دی. له دې امله طالبان د سیاسي امتیاز ترلاسه کولو لپاره لکه څرنګه چې ولسمشر غنی اشاره ورته کوي هغسې اړتیا نه لري. طالبانو کله یوې خو له امریکا سره مذاکرې کوي، له بله پلوه یې پرته له دې چې رسما د پخوا په څیر پسرلني عملیات اعلان کړي حملې زیاتې کړي دي. وسوال طالبانو پرون په هلمند کې د حامد کرزي په سټډیوم کې د غبرګو چاودنو مسؤلیت واخیست. په هلمند کې د بزګر پر جشن په پرونی حمله کې تر 40 زیات کسان زخمیان شوي دي. د هلمند والی محمد یاسین پرون لازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې 40 تنه په دې حمله کې ووژل شو. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکرو د وروستي دور په اړه په واشنگټن کې په خبرو بوخت دی. هغه د جمعې په مخصوصن پر ټویټر ولیکل چې د روسیې، چین او اروپایي اتحادیه له استازو سره یې په واشنگټن کې کتلي او د افغانستان د سولې په اړه یې خبرې ورسره کړې دي. خلیلزاد په ټویټ کې ولیکل موږ د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لرو، ټولو افغانانو ته سوله او داسې افغانستان غواړو چې موږ ته د تهدید سرچینه نسي. زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د مذاکرو وروستی دور د مارچ په 12 نیټه پای ته ورساوه. خلیلزاد وویل چې په دې خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د تروریزم پر ضد د مبارزې د تضمین په اړه د یو توافق مسوده منل شوې، خو هغه پر ټویټر ولیکل چې پر هیڅ مسله نهایي توافق نه دی شوی. د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکرو کې لا هم د افغانستان د حکومت ځای تشته. کابل په دې منځ کې د مشورتي لوی جرګې جوړولو هڅې پیل کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمل په درېیمه نیټه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې جرګه کې به د ټولو افغانانو استازي ګډون کوي، لکه څنګه چې حکومت وایي مشورتي لوی جرګه د ثور په نهمه نیټه جوړیږي.
اوس هم یوه مرکه لرو د هلمند د اطلاعات او کلتور له رئیس سره. له هغوی سره د کلتور په برخه کې دا مرکه نه ده شوې، بلکې د یوې ناروغۍ په اړه له حمیدالله ویار سره خبرې شوې دي. په هلمند کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پیښې مخ په ډېرېدو دي. په دې وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر څلورو ته رسېدلی دی. د یونیسف د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر شلو ته رسېږي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په دې اړه د هلمند د اطلاعاتو او کلتور له رئیس حمیدالله ویار سره مرکه کړې او دا پوښتنه یې ورڅخه کړې چې څرنګه کېدای شي چې د دوی د ریاست په مټ د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین د کلتور برخه شي. ښاغلی ویار وویل
دا به ډیره مؤثره تمام سي چې زموږ لیکوالان د هرې سیمې لیکوالان په هغه ژبه باندې، هغه لیکوالان چې هلته منلي، هغه د پولیو د زیانونو په اړه باندې او د دې د پوهاوي په اړه باندې لیکنې وکړي. اوس وګوري د شفیق مرید کومه سندره چې نوې تازه ویلې ده د پولیو په اړه، د شریف شاعر لیکلی دی، خو دا د زمینه برابره کړه چې یو هنرمند راولاړ سو دای سندره کړه او سندره دا اوس خبریږي د هر چا په ټلیفون کې، د پراډیوګانو کې خبریږي، تر ټولو بل د پیغام ورسېدی. یو بل جمله ده، د واکسین دوه څاڅکي هر ماشوم ته هر ځلې، دا د عادي سړي جمله نه، دا لیکوال لیکلی ده او دا ډېره ښه تاثیر گزاره ده. زه فکر کوم چې دغه شان چې د څه کار سوی دی، دا د پیسو په مقابل کې یا مثلا د یو پروژې په شکل باندې دا کار سوی دی. خپل لیکوال دا کار نه دی کړی، یعنی د یو احساس په شکل باندې چې دا کار وکړي. مثلا زه یو لیکوال یم، زه ولاړ سم دغه احساس کوم چې جنگه موږ وژني خو پولیو تر هغه زیات موږ وژني، موږ تدریجي وژني. دا اوس موږ په کور کې د پولیو ناروغ ستا چې په پښو باندې پلج دي، زنانه ده، ډېر سخت په مشکل کې ژوند لري. دا زما پر جوړیږي چې د دې د ژوند کیسه زه تر هغه چا پورې ورسوم چې هغه اولادونه روغ دي خو د پولیو خطر ورته متوجه دي، چې دی بالاخره د پولیو واکسین ورته ولګي او هغوی د خطر څخه بچ کړي.
د واکسین چې کله موږ یې نوم اورو، نو موږ ډاکټر پیادیږي، شنه ډبه مو پیادیږي او دوه څاڅکي پیادیږي، ځان جلا بولو، یوازې هغه ځان ته بله ډله بولو. امکان لري چې موږ ټول انسان شموله، افغان شموله، هلمند شموله، ټول داسې فکر وکړو چې واکسین مو پیاد سو، خپل ماشوم مو پیاد سي، د غاینده مو پیاد سي او د غي یبل پشي مو پیاد سي، چې د دې مخنیوي لپاره داسې یو احساس رامنځته کېدل امکان لري.
ولینا لري اوس وګوري نامني سي پر امر کې چې کله موږ فکر کوو زموږ ټانک تیاره او پوځي او مثلا د شین موزین ته ناراضي، زما په کور کې چې کم زما ورور دی، زما خپل دی، زما حق زین ته دریږي چې خدای نه مکر دغه بد کله د نامنی قربانی سي، دا به کله مایوب سراته، دا به کله مثلا د ژوند لاس په سر سي. نو څنګه چې نامنی کې موږ ټول ځان دخل بولو او هیڅ وخت د دې څخه ځان بیل نه بولو چې نامنی چې دا په مبصر اچړنه لري، تا دا فکر نه سکولې، زه یی څوک دا فکر نه سکولې، دا پولی مون عین شی ده، هم دغه څه مشته ځان لري، صرف دغه شی زین ته ورچول پکار دي چې دا هیڅ وخت ما څخه بیل نه دي. ډاکټر چې دا کار کوي هغه د ماش په خاطر باندې کوي او هغه یاد احساس په خاطر باندې کوي او هغه دا یو پروګرام کول سوچ دا کار ختم کوي، هغه پس دوه اړه لري، لیکن اصلي خو ما پر اړه لري چې ما د اولادو ژوند پر تړلې دي. او کچیر مثلا دغه یو کوچنی ما ته په کور کې پالسي پولیو سي، د دې تومره تر پای پورې زه په دې باندې زوري ټکر خو نه پر زوري نه، بل څوک زوري نه، رضاکار کار چې دلته راځي هغه ورباندې زوریږي. نو دا ډېره مهمه ده چې تاسو یادونه ورته وکړئ چې دا موږ دې څخه ځان بیلونه بولو، دا هر د کورنۍ هر مشر چې دی هغه باید دا درک چې دغه زما مسؤلیت دی، ولې کچیري زه په دې کې بېغوري وکړم سبا یو ماشوم راته فلسي، نو په دې کې ګناه کې به زه مشر شریک یم.
د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله ویاړو. اوس په هم له اجمل تورمان واورو چې د کابل د نننیو رسپانس لیکلي.
ویسه خپلواکي ورسپاړي په خپل سر مقاله کې لیکلي، پرون ظاهرا عادي ورسوات معرف څنګه وکړنګېدل او د سړو سیمو نوې تعلیمي کال پیل شو، خو د سر مقاله لیکونکو په خبره هم دغه عادي او نورمال ورځ مو بیا هم عادي نه و. پر رسنیو کې څو خبرونه یو په بل پسې خبره او تکرار شول. په هلمند کې د بزګر جشن په مراسمو کې بمونه والوتل چې تر ډیر شو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په کندهار کې د روزګان پخوانی وکیل عبیدالله بارکزی د نامعلومو کسانو او وشل شو، او دغه شان د کندهار په حق العبور سیمه کې بمباری د ماشومانو په ګډون دی لسنه وشل. ورسپاندې کې د افغانانو دغه ادیب رسوا چې د لانتی جګړې په اور کې تر اویا او زیات هیوادوال په وینو ولمبول او ټینګار کړی چې بې پته جګړه آخر تر کومه. هشت سپرس پانی پخ پلا سر مقاله که لیکلی طالبانو ده هلمند ده پیخی مسئولیت و منو. پسر مقاله که را غلی ده طالبانو هدف پا ده غامله.